Radio. Radio Azadi.
سلام د سهار 15 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله ته خراغلاست قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو حکومت د دوه د درې مناستي د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یو غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل چې دا تخنیکي غونډه وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون په وروستیو کې د دوه په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدره موادو پر ضد مبارزې په چارو کې د مرستې ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوه د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوه په درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوه د څلورمې ناستې یادونه هم کړې خو کره نیټه یې تر اوسه لا نه ده ښودلې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویکرام میسیری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللې دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونیو کې د چارو واګې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده ووتل. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. د پاکستان لوی درستیز وایي له افغانستان سره د دوی د اختلاف اصلي لامل له پولې هغې غاړې ته ترهګري او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جنرال عاصم منیر په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې غونډې ته ویلي د طالبانو حکومت کولی شي دا ستونزه هواره کړي. جنرال منیر ادعا کوي چې د پاکستان خاورې ته ترهګري له افغانستانه ورغلې ده. پاکستانی چارواکو مخکې له دې هم د طالبانو حکومت تورن کړی چې TTP ته یې پناه ورکړي خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي پاکستان دې د خپل بام واورې پر افغانانو نه ورچوي. تیر 2024 کال پاکستانی پوځیانو او امنیتي ځواکونو ته له نږدې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل د اوربند هوکړه یوازې د حماس وروستیو خبرو ته منتظره ده خو په وینا یې دی د اوربند ټینګېدو ته هیله من دی. د قطري چارواکو په وینا د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند لپاره یو پلان چې درې پړاوونه لري چمتو شوی دی. د دې پلان په لومړي ګام کې د 24 ورځو اوربند یادونه شوې چې په ترڅ کې به یې 3 برمته شوي اسرایلیان آزاد شي. په واشنگټن کې د بلینکن له خبرو سره هم مهاله یوې ډلې معترضانو غږ اوچت کړ چې ورسره د بلینکن خبرې هم ګډې وډې شوې. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال له د جنوري میاشتې له 15 نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې 80% کموالی راغلی.
اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې ته د کور خرچه نسم پیدا کولی. که دلته ماته د کار روزګار کار میلاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
په دې اړه په یو راپور کې له افغانستانه د ځوانانو د وتلو عواملو ته کتنه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان لا هم د لوږې له پلوه د نړۍ له ناورین ځپلو هیوادونو څخه دی.
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړي کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوزومه. د خوراک موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم.
په یو بل په زړه پورې راپور کې به واورئ چې ولې په افغانستان کې یو شمیر خلک مخصوصا میرمنې خپل ویښته پلوري. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ناټو او ځینو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي په تیر 2024 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 80% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو راغلی چې ډیره برخه یې افغانان د سوریې خلک او د افریقایي هیوادونو اتباع دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کم راتګ لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګ لارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسي پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکي ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو کراځي یو ملایان د ځان سره دروي او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه میلاویږي. اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې ته د کور خرچه نسم پیدا کولی. که دلته ماته د کار روزګار کار میلاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواده وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپایي ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغې ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناهغښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې دا له 2023 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځ اروپا یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر یې په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختیان له پخوا نه دي، خو اوس زیات شوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبانو دولت څوک په رسمیت نه پېژني، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. زما سره نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي، او دغه ځوانان هم کاشکې زموږ وطن کې امن، امنیت او سوله وایي، او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دې نه مجبورې دی چې خپل هېواد پرېږدي او په غیر قانوني لارو راشي.
اروپایي ټولنې کلې یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل لورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلی دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر ډیر افغان کډوال وایي چې په دې ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه بند شوي او درانه مالیات پرې لګېدلې دي. د دې کډوالو په وینا هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو په اړه د پوښتنې لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې ایران د کرمان په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې هم بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسه یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دي سي او لومړی دی د خپل پیسو مالیات پرې کړی. د دسی شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم، خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو وستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود، اکاونټ ما به یې حساب را اونا کې ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه یې بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلي شوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ، یعنی د جنوري په 14مه، د 1 میلیون ایراني تومانو بیا 800 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1 میلیارد تومانو بیا بیا 8,000 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای افغانستان له هم د نړۍ د لوګې د ناورین له سیمو څخه ده. دبليو اف پی پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په ژمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څه لرو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مو صفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیرانه یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بل مېرمن چې د کابل ولایت اوسېدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسوځو ما حتی ورسېګام تم پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نور د خوراک موادونه بیخي ضعیف یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دی، پیغله ده 14 کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم، ډاکټر ته خو پوه نه شم. غون خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، او نور د خاصو نه او د خوراک مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو والله باندې ځان سپارلای ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال د جنورۍ څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنورۍ په 6مه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په څو جدي پیښو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښت. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناټو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالتیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د یوې نړیوالې ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه شنبې په ورځ د ناټو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالتیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناټو سازمان د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل له مشکوکې خرابې وروسته یې په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته په بالتیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنایي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان د دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناټو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپتمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د یوې چینایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالتیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پېښې هم شوې چې ناټو او اروپایي ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناټو داسې مهال بالتیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناټو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میتامفیتامین کریستال په نوم د تولیدونکو نشه یي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. تازه یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله خبر ورکړی چې افغانستان د میتامفیتامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی.
په افغانستان کې د ډول ډول نشه یي توکو د تولید په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میتا مفتامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشه یي توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جورنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میتا مفتامین یا کریستال تولیدونکو نشه یي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه په اروپا کې د یادو نشه یي توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغه پدیدې لږ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشه یي توکو مخبر زیاتېدونکي کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میتا مفتامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میتا مفتامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پودر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشه یي توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خود 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میتا مفتامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میتا مفتامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میتا فیتامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې وجدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنې په ځوانانو باندې یو جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېز پرېښې دي. د دې ماده د استعمال او دارنګ نور مخدرات توکو د استعمال د جرمونو غلا او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وی په افغانستان کې د نشه یي توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډیره ګټه د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
دا یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس متالو سوسا د مخدراتو کو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته
او د هم د نننې سهارنۍ خبری مجلې ورستای راپور. په افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله یو شمیر میرمنې اړې شوي چې خپل ویښته وپلوري. د ښځو د حقونو فعالان د ښځو او میرمنو لخوا د ویښتو پلورل په هیواد کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه بولي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت درې ورځې مخکې په فاریاب ولایت کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړ چې د څه باندې 100 کیلوګرامه د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکېلو.
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بې وزلۍ له کبله دوی اړې شوي آن د دغې مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بې وزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او ښه وي په ښه بیه پلورل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بې وزلۍ له کبله آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلی دي.
تا خودم موی سر خودا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل. زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري.
خرابې کې در افغانستان وجود داره.
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري. او خپل وختانه ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي. د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده. د تخار ولایت وسیدونکې نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله. د نظام له پرزې دوه وروسته ایران ته لاړ. درې کاله کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه ده نیولې. میرمن یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ځکه د خپل سر ویښتان پلوري چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر ویښتان پلورلې دي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د ویښتو اخیستونکي په کورونو ګرځي او ویښته اخلي.
ما خودم خونه فروختم، مثلا د زنه ورم کار
ما خپل نه دی پلورلې. د لورونو میرمنې مې چې میرمنه یې بیکار دی ویښته پلوري. څوک چې اخلي د دروازو پټه کولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي.
که څه هم دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بې وزلۍ له کبله ویښته پلوري، خو د طالبانو حکومت بیا پرې بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی و چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکېل دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه ویلي و چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منع دی او دغه وزارت کارکوونکي باید پلی کړي. د ښځو د حقونو فعاله مونسا عمرزاده وایي د ښځو او میرمنو له لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه ده.
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
خو میرمنو چې کارونه یې لرل او بوخت وی په کور کې نول شوې چې د ټول اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی. د بیوزلۍ له کبله ښځې د سرونو ویښته پلوري چې دا کار د هغوی رواني او جسمي روغتیا ته ډیر زیان رسوي او د خجالتۍ او شرم او خفګان حس ورته پیدا کوي.
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی، خو ځینې هغه یې په ښارونو کې ویښته کموي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، چې له کبله یې ځینو د بې وسلۍ له کبله د ویښتو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده. د یادونې ده چې له اخیستونکو ویښتو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویښتو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. ژکفر احمدي په بل خبرونه کې ستاسو کوربه دی.